دا مشال رادیو دا په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2022 کال د جولای 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې باران او سیلابونه، د پکتیکا د زلزله ځپلو حال، او په اختر کې د قربانیو د څارویو د څرمنې د پلور په اړه راپورونه سربیره تر روانې خبرونې په دویمه نیمای کې 19 پروګرام سروي اورېدل مه هېروي. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسې. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې روانو اورښتونو له کبله د مړو شمیر 15 او په سند کې 18 تر رسیدلی دی. په سوات کې د سیلانیانو موټر کندې ته پرېوتې چې پکې سپاره 10 کسان مړه شوي او 15 ژوبل شوي دي. او د امریکا پوځ ویلي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم مشر وژلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې روانو اورښتونو له کبله د مړو شمېره 15 ته رسیدلې او تر 50 زیات کسان ورڅخه ژوبل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون په خپل راپور کې ویلي چې د جولای له 14 د پیل شوو بارانونو له کبله تر 200 زیات کورونه نړېدلي هم دي. حکومت ویلي چې دوی د وسی یا په شکل بارانونو له اغېزمنو سره د مرستو لړۍ روانه کړې ده، خو ځایي کسان دا مرستې ناکافي ګڼي. د پښینې اوسېدونکي محمد صالح پرون مشال رادیو ته ویل د کور جوړولو او خیمو ته اړتیا لري. بلخه پسند کې روان اورښتونو له کبله 18 کسان مړه شوي دي. د سند د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون وخت په خپل راپور کې ویلي چې تر ټولو زیات کسان په کراچۍ کې مړه شوي چې شمېر یې 6 رسیدلی دی. په دې سربېره 9 کسان په ټټه، 2 په خیرپور او 1 په سکر کې مړه شوي دي. دا کسان د بجلی د کرنټ، د کورونو د چتونو راپریوتو او په سیلابي اوبو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د سند حکومت ویلي چې له کراچۍ څخه د اوبو د ایستلو په ګډون د سوبې په نورو برخو کې هم د اوښتو زیانونو د ازالې کار روان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د موسمیات محکمې د جولای له 14 نیټې یو ځل بیا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په عین حال کې وزیر اعظم شهباز شریف مرکز او ټول صوبایي محکمو ته د ولس د ژغورنې لپاره د اقداماتو د څار او بیدار اوسېدو لارښوونه کړې ده. د خبر په غوښته سواد په سیلاني سیمې ګبنجبي کې د سیلانیانو ګاډي کندې ته پرېوتې چې پکې سپاره 10 کسان مړه شوي او 15 ژوبل شوي دي. د سواد ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 کسان پکې سپاره ول د ګبنجبي لاړکو نومي سیمه کې له یو مور سره د ډرایور له کنټرول ووت او سلګونه فټه ژورې کندې ته پرېوتې. د ځای خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا اوه کسان ځای پر ځای مړه شوي ول او څلور کسانو په روغتون کې سا ورکړه. د اغېزمنو کسان تعلق د مټي د رشخیل سره و. په پاکستان کې وخت نا وخت دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لاملونه د سړکونو او موټرانو خراب حالت او د ډرایورانو ناپوهي یا لاپرواهي په ګوته کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرهو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پاڼه خبره کړې، راغلي چې تاشکند په 2 اونیو کې د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوال موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د دوی له اړخه به د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دې ناسته کې ګډون وکړي. تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کامیلوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرسیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي او دا هم لا څرګنده نه ده چې کوم هیوادونه به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. او د امریکا پوځ ویلي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم مشر په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزي کمانډې د جولای پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر ماهر الاقالی پرون د ترکیې له پولیسو سره نږدې د شام د شمال لویدیځ شارګوټي جندرس بهر برید وکړ چې هغه پکې وژل شو او نوموړي ته نږدې د داعش ډلې یو بل ناپیژندل شوی مشر غړي سخت ژوبل شو. داسې ویل کېږي چې الاقال له عراق او شام بهر د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د شبکې پراخولو مسؤل و. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې هیڅ ولسي تلفات نه ول، خو په سمدستي توګه د دې امکان نه و چې دا معلومات تایید کړي. بلخو د شام ولسي دفاع په نوم د دې هیواد یو بشري سازمان ویلي چې یو نامعلومه بي پلوټ الوتکې یو موټر سایکل په نښه کړ او 2 کسان یې ووژل. د امریکا مرکزي کمانډې ویلي چې الاقال د داعش وسلوالې ډلې د سر له 5 مشرانو څخه یو و. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ هم پاک صافي اوریدلای شئ. زموږ اپلیکیشن تاسو له ګوګل ستور یا ایپل ستور څخه په وړیا توګه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. د اپ نوم موږ داس لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په بلوچستان کې د وسی یا په شکال بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې په صوبه کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې او بلخوا تر 50 زیات کسان ورڅخه ژوبل سوي هم دي. د دې ترڅنګ سلګونه کورونه نړېدلي چې خلک یې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کولو ته اړ کړي دي. حکومت وایي چې دوی له اغېزمنو سره د مرستو لړۍ روانه کړې ده، خو ځای کسان دا مرستې ناکافي ګڼي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د وسی یا په شکال د باران لړۍ روانه ده چې له امله سیلابونه راغلي او په لویه کچه ځاني او مالی زیان اړولی دي. بیا په خاصه توګه د کوټ وروسته په زیلابشین کې نه یوازې د دوو میرمنو او څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه، بلکې و باغاتو فصلو ته هم زیان اړولی دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې اغېزمنو خلکو وویل:
دلته د کم زموږ د دې کور مسله چې ده، په دې کې خو دا د میټک د میرمنو او داسې و اته کور هغه بالکل ختم. دلته چې دی د کور مسله دا داسې منډوان نشته، منډوانو کې اوبو میټ دی. موږ و ټکټر و بلډوزر ته احتیاط لرو، او خاص کر بیا دا زموږ د کورو چې کم کورونه دي د اوسېدو قابل نه دي، د دې ټینټو زموږ ضرورت دی.
زما نوم محمد صلیلی زه د منځکې دا شله موږ ته راځندې ده. دا شله ستا پر موږ اوبه راوتلې ده. کورونه منډوان ګرده ولاړو، کوچنیان د بل په کورو کې پراته دي. موږ در اوسه شی نه دی لیدلی. د سرکار رسنۍ څوک راغلي دا شپاړس کمرې دي، یو بیټک دی ګرده ولاړو. سرکار رسنۍ دغه غوښتنه ده چې زموږ یو بلم دې راووي، موږ دې وګرځېږو، د موږ څه دي کومک وکړي.
د تورشیا سره تړاو لرونکي یو کروندګر زیاتوي:
ملک سید ترین موږ په وطن کې خاص کر تورشیا ملکیا او رمید آباد شاوخوا کلی زموږ ذمہ داری دا چې چونکه بالکل هر څه چې کوم صورتحال دی هغه د پخلاو کانګور دی کچانی دی که ټماټر دی که بینډی دی که هر سبزی ده یا هر میوه ده هغه تقریبا په پخلاو باندې ده. نو چونکه باران اوسو د الله رحمت دی، لیکن د رحمت سره سات سات موږ زحمت هم دي. هغه زحمت په دا شکل کې وو چې موږ چلې وې یا مندونه وو، هغه موږ ته راپري سلو بالکل اے ٹو زیڈ. چې کوم سیستم وو یا زموږ د ذمہ داری یا د سبزیانو یا د کیتیانو یا د مانګورو یا د سیبو دا ټول کې ټول خراب.
په دې ترڅ کې چې مکله د پښین د ډیپټی کمشنر ظفر علي سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې د اغیزمنو خلکو سره اوس د مرستو لړۍ پیل کړې ده.
بڑے نقصانات کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے انکروچمنٹ کیا ہے اریگیشن چینلز کے اوپر.
د غټو نقصانات ویل دا دي چې خلکو تجاوزات او قبضه کړې دي، او کوم چې د اوبو لارې وي هغه دوی بندي کړې او آلته ودانۍ جوړې کړې دي. او بیا په خاصه توګه په سیمه کې وړې وړې دشمنان دومره زیات دي چې هیڅوک د یو بل لپاره وکشنې قربانۍ ورکولو ته هم تیار نه دی، ځکه چې د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره مې چې کله د سړک ماتولو هڅه وکړه، نو هلته هم مخالف خلک ودرېدل او حکومت یې کار ته نه پرېښاوه. خو بیا مې هم په زوره لارې خلاصې کړې او انسانان مې خوندي کړل. بلبلو ته د ځوان اکشن کمیټي پښین لخوا و بند خوشتل خان ته چیرمه احتجاجي پرلت د اختر د ورځې رای سره روان دی. د پرلت د برخوالو په وینا چې تر څو د جولای په څلرمه نیټه د باران په اوبو کې لا درک سوی یو نیم کلن ماشوم انزله خان مړې نه وي مندل سوی، تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه د لادرکه ماشوم پلار ګران خان اڅکزي خپل فریاد څه په داسې ټوک کې راته بیان کړي:
بارانونه شو نو موږ در درو بجو پورې په دوری په خپل مینه کې لګیاو، نه منډوا منډوا مې سپا کول، نه درې درې نیم بجې سو د لانونو ټکان وو سور در غور دي سیلاب راغی، نه هم خپل بچا مچان اوا در دې په شور را لمه، نه دلته لیویز والا گاډي والا را غو سم بچان ور واچ وغه بچان روان خشنالی ل راور سپنالی کې گاډي لسې او هغه گاډي کې زرا ل سې تو د لیویز والا گاډي په بو کې پټول، نه هغه بیا م سیدو منټ لا تو د کور والا م جنا وخت ل بس بیا ما کور والا را وز غو د تمل غونډې لم راول ته بچیم دوری پر شو بچی در فصل اورک دینا
خپل د ځوان اکشن کمیټي پشن مشر دولت خان ترين زیاتوي
ول سمج دا ګارانټي ورکو چې موږ به زموږ راکسان سبامي ازرکو په سبامي ازرکو درم سبامي ازرکو ازروي میدان ته او موږ کوم ډیماند دی چې په دې کې به دا ایپسی ریمه والا غټ کشتان راوړي اکلی کاپټان ضرورت وو هلیکاپټران برازي کیمرې برازي نوې ټکنالوژي چې کوم دوغو په والا ونی پاکستان ته رسیدل دا ګر شم موږ په دې باندې راوړو زموږ بچي دا ټیم په باندې څخه په ټیم کې پروت دي
ته دې پرلته غشتونو او د وسنۍ بارانو څخه د زیان په اړه مشکله د سیمې څخه د ټاکل سوي ایم پی ای یا د صوبایي اسمبلی د غړي اصغر ترین سره خبرې وکړې نو هغه څه داسې راته وویل
موجودی کې موږ بقاعده یو ټیم تشکیل کړی درې ونیو ده د پټوار کانګوي غغه بقاعده کور کورزی او بقاعده سروې کوي بقاعده د غوب نشاندي کې 157 سوي دي هغه تاوان چې بیا مکمل شي بیا موږ ریوینیو ډپارټمنټ کوټ تاسو بیا پر دې باندې وزاله سره مجلس کوو د ګورنر سره مجلس کوو ان شاء الله خدای کړی کوشش ده چې زر سے زر د ولس او د عوام ته موږ لیفر ان شاء الله
دغه ډول 13 ورځ هم په خوشدار کې د باران پر مهال د اسماني پرشنه یا بجلی د لویدو لامل د وک سامړ سوي دي او د ډېر بوکټي د ډیم څخه د یو ځوان مړی مندل سوی دی چې لامل یې په صبح کې د مړو شمېره د پی ډی ایم د رپورټ سره سم و 15 تر رسیدلې ده دغه ډول لږ تر لږه 113 کورونه نړېدلې دي په کوټه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم له خوا 13 شپه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې تر دمګړې پورې په غزمنو خلکو کې د 6000 څخه زیاتې خیمې او د 15000 څخه زیات خوراکي او نور د ضرورت شان بشلې دي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د وسی یا په شکل بارانونه روان دي چې په سند او بلوچستان کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي که څه هم د بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کوونکې ادارې موجود دي او لسته تر وخت مخکې خبرداري ورکول کیږي خو بیا هم د بارانونو او سیلابونو له وجې ولس له ګڼو زیانونو سره مخامخ کیږي دا چې د زیانونو مخنیوي ولې نه کیږي ځواب یې د مجید بابر په دې راپور کې اوریدلی سي
د قدرتی افتونو پر مخ کې د تیاری او نظم پاړه کارپور ډاکټر شفیع الله خان وایي چې په ولس حکومت او انتظامی ادارو کې غیر سنجیدګي د دې ځانونو ذمہوار دي
که چانم تفوس کې نو هغه د حکومت نه هلی زیاته غني او خپل ذمہواری چې دی نو هغه لکونتي د هغه نظام بر ذمہ کوي خو هغه کوم بیا دا ضروری ده چې هغه خلکو ته چې کوم د پاکستان میټرولوجیکل ډپارټمنټ الرټس دي هغه هغه خلکو ته ورسي موږ غونته زموږ د خلکو چې کوم هغه اویرنس لیول دی یا چې کوم د ډیزاستر مینجمنت د افاتو تنظیم کاري حواله سره چې کوم حساب کتاب دی نو په هغه باندې د هغه کیپسټی نشته دی ایز ویل ایز چې دی نو اویرنس هغه رنګ نشته دی انډیجنس لی هغه خلکو چې رب د خدای الله تعالی طرف ده د هر چې کوم دریا تیر شوی ده کوم ځای کې سیم تیر شوی دی دا غي هغه پورا لین یوز پلان چې دی نو هغه اریګیشن ډپارټمنټ سره دی خو دا غي امپلیمنټیشن به سم هاو هغه سونی شي او خلک دی هغه خپل دکان خپل کور هم نه رسین په غاړه باندې جوړي
په پاکستان کې تر 2015 میلادي کال پورې د قدرتی افتونو سره د مبارزې لپاره حکومتي ادارې نوي خو په 2015 میلادي کال کې په مرکزی کچا د ډیزاستر اکټ یا قانون د منځوریدو نه پس دا لازم شو چې د قدرتی افتونو سره د مبارزې لپاره به په قامی، صوبایی، ضلعی، تحصیل او د کلیو او میونسپلټای په کچا حکومت ادارې جوړوي چې مشري به یې په قامی کچا وزیر اعظم، په صوبایی کچا اعلی وزیر، په ضلعی کچا ډیپټی کمشنر، په تحصیل کچا تحصیلدار او په میونسپلټای کچا د بلدیاتی ادارو مشران کوي. دا ادارې اوس تر ضلعی کچې موجود دي. خود ډاکټر شفیع الله په خبره تر کومه چې تر بلدیاتی حکومتونو پورې دا ادارې نوې جوړې شوې تر هغې د زیانونو مخنیوی ممکن نه دی دا چې د خبرداري او پیشنګویانو نه پس ضلع انتظامیا کوم ګامونه پورته کوي او د هغې طریقې کار څه دی په جواب کې د شانګلی ضلع پخوانی ډیپټی کمشنر تاشفین حیدر وایي د خبرداري جاري کېدو سره ضلع انتظامیا د صحت مرستندویا امنیتی او اړوند ادارو سره په رابطه کې شي منصوبه بندی هم وشي خو بیا د هغې منصوبه بندی عملی کول ګران کار دی
ډیسټریکټ سیټ اپ باندې یو ای ڈی سی اډیشنل ډیپټی کمشنر والا پوسټ وی ریلیف اینڈ ریهابیلیټیشن باندې او د کار کوي اکثر وګوري د ډیزاسټر وی ریلیټډ کوم ځی باندې حواله نه او به تیریږي نالو باندې د اکثر له آبادی باندې جوړی کړي نه کو ګوره ټول باندې حال نه ایون دا اسلام آباد ولا وګوري د سیټ اپ کې دا انداسه شوی دی او کراچۍ کې منداسه شوی دی کوم ځی باندې دا کوم ډی ایچ او دا نور څه جوړ شوی دی دا د ایویکویشن اوبو ولا لارې وی دلته ټول کورونه جوړ شول نو هلته که زه ووایم نه دی کې د ډسټرک اډمنسټریشن هم غلطي شته دی دلته د خلک آبادۍ ته بل پرې دي خو بل طرف نه د پولیټیکل پرېشر دومره ډیولپ شي دا شی به پاتې شي.
د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د پشکال د بارانونو له امله راغلو سیلابونو د هغه صوبې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چارواکو په خبره په صوبه کې اووه ضلع د دې بارانونو له امله د سخت خطر سره مخ دي او حساسې ګرځول شوي دي. په دغو کې شانګلا، بر او کوزدیر، بر او کوز کوهستان سره سره د کوهستان پالس او د چترال ضلعه شامل ده. دا چې د قدرتي افتونو په صورت کې د ولس د محفوظه کولو لپاره په انتظامی کچا د قانون د عملدارۍ او په ولسی کچا د پوهاوي پر مخ کې څه خنډونه دي. په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي مشر شریف حسین وایي چې په ډیرو وختونو کې د موسمیاتو د ادارې پیشنګویي مکمله صحیح نه وي چې له وجې ولس کې بېاعتباري وي.
وی کنه بلانی پلانی دل کی باران امکان دی دا ہدایت جاری کی په بلانی دل کی باران دی ول شون ول ریبل علاقې دی سند غاړي یا چې کم کې زم کې د خوېدو اندازې یی نو مونږه هغه ته وایي چې تاسو چې کم ول ریبل یعنی خطر سره مخامخ کم علاقې دی هغه خلک خبر کړي خو یو خوشی پای کې دی کنه چې زموږ کمیونټي یعنی عوام هم د چهار سړی خپل ځای نه پرېږدي هغه داغې پورې نه پرېږدي څو پورې بالکل په سر راغلی دی. دا خبره هم ټیک ده چې زموږ د موسمیاتو پیشنګوئی هم داسې اګزیکټ نه کړه کله پیشنګوئی د باران بارانونه شي.
د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د جولای تر دولسمې په خیبر پښتونخوا کې د پشکال د بارانونو له امله راغلو سیلابونو درې کسان مړ کړي، څلور ژوبل کړي او د درو سو نه زیاتې کورنۍ خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي اونۍ هم جاری وي او په سیندونو، نهرونو او خوړونو کې یې د زیاتو اوبو د بهېدو امکان څرګند کړی.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له سیلاب ځپلو څخه ځو د زلزله ځپلو پر لور. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دي د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیسات په جوړولو کې مرسته وسي. دوی وایي کورونه ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې پر وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی دي. بلخو ځای چارواکي د ګیان د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیر راکوي.
ګیان او برمل د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې ځایي اوسېدونکو ته د جون د 22مې زلزلې تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلي اوسېدونکي کوثر الدین مشال رادیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلر شهیدان ورکړي دي چې هغې له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل په مینه دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، د سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده، هېڅکله موږ ګذرانه چې پرې کوله ټول زمون کورانه او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نو اوس نه د مړې ځای شته چې موږ مړې پکې په خاکو نه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیاب تټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای ته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسدلې وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دا خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي، خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسی. داسې خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپې وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې له پایله د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي، د خلکو اندېښنې پر ځای بلي او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
دا اوس هم یوه ورځ نه بله ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاتمن باران کېږي. هلته دوې نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي دي هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توضیح شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه، هغه نه زد د باران دي، نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي، ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
خو وخت لګیږي، نو انشاءالله امارت هم دې کوشش شده سي انشاءالله دې ته کورو زمينه برابره کي او انشاءالله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ مشال رادیو خوري. سږ کال په پاکستان کې په لوی اختر کې د قرباني سوو څارویو څرمنې په ګرانه بیه خرڅېږي. د څرمن کاروباریان وایي چې سږ کال د وړوکي مال څرمن له 200 څخه تر 300 روپیو پورې او د غوایی او میش څرمن له 1400 څخه تر 3000 روپیو پورې خرڅېږي. د څرمنو د پلور او استعمال په اړه د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د څرمنو کاروباریان وایي تیر څو کاله د غټ مال څرمن د 300 نه تر 500 روپو پورې وه، خو سږ کال د 2000 نه تر 3000 پورې خرڅېږي. خو بیا وایي د اخستو د قیمت نه علاوه د دوی په یوه دانه څرمن لږ تر لږه 300 روپۍ خرڅ راځي. منګل بابا د ګوشتې ننګرهار سره تعلق ساتي. خو دا وخت شو قدر کې اوسېږي او مشال رډیو ته وایي د دوه څاروي قرباني کړي وو، د دواړو څرمنې خرڅې کړي، نو دکاندار ورته 100 روپۍ ورکړې وې.
په 300 پاته سره سرمن پیخور
د نن اتلس کال وړاندې په پښو قدر کې د غټ اختر په ماخام د څارو د څرمنو یو منډی لګیدله. دغه منډی کې بدل لرو کړو خلکو په خپل څرمنې په سوزه کې پیک اپ گاډو او یا په موټر سایکلونو ور وړي. خو بیا د څرمنو بای ډیر کم شوي او د شو قدر دی دکاندار په وینا چې داسې وخت هم وو خلکو به دویله وړیا څرمنې ورکولي. خو محمد الله چې په شو قدر کې د څرمنو کاروبار کوي وای اوس وختونه قیمتونه بیا زیات شوي.
دا سامان د میخه سامان چې کومه ده په 2000 ده او د غوي سامان په 2000 ده. په دې چې اوس په وزي دا خراب شي دا سامان به په 100 په 200 په یو نیسه خاصي دي. تاسو نه به
دلته رسو کولی کې تاسو په خپل وړي
د دې نه په سر کوټ نه قصون نه په باین راځي او موږ ته د عمل واړو هغه دانه وګوري نو بعد هغه نه بیا هغه سودا وشي او هغه واجه هغه سودا وشي
هغه
ډیر درته څه خرچه پدې څه کوي چې هغه راته وې پدې باندې 100 روپۍ
د
مالګې خرچه راځي د مالګې نه علاوه پدې د مالګې سره د موجود 300 روپۍ خرچه پی راځي دا
څومره راوي راوي تاسو د ورځې
دا کوم کوجې ته کوجې پرته چې دا دا څه خوراش په مالګه شو دې د 100 روپۍ مالګه وخوړه 100 روپۍ پدې موجود خرچه راځي 100 روپۍ د دکان خرچه راځي پدې کې دا ګټانه ودی چې دې سمون نشته ټول لا غنی غلیو دا وایي
سکل د غټ اختر د پره د څارو څومره کاروبار شوه دا څه کوم ریپورت خلا هم مخته نه دراغله ولې تیر کال د جولای په 14 د انګریزي اخبار دی نیوز کې چاپ شوی د ریپورت تر مخه د غټ اختر اور پسې ورستو 2 ورځې کې د 325 عرب روپو څاروي او د هغې ترمنه خرڅ شوی د پاکستان ټرینر یا ترمنو کاروبار کوونکو د اتحادیې لخوا اخبار زیاته کړې وه 850,000 او 6,000 څاروي خرڅ شوی او د څارو د څرمن په حواله سره یې لیکلی د غوی څرمن د 900 تر 1200 پورې او د اوزی یا چیرې څرمن 1,000 تر 200 روپو پورې وه د ګډو څرمن د 500 د 500 روپو پورې خرڅ شوی وي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
زموږ غل مشال رادیو خبري یو تازه څېړنه ښيي چې برتانوي ځواکونه په افغانستان کې 45 تنه تر مشکوک شرایط لاندې وژل دي دا څېړنیز راپور چې پرون د بي بي سي لخوا خپور سو وای دا برګ جوبل په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د برتانوي ځواکونو لخوا د شپې پر وخت عملیات پر مهال ولسی وګړتا وشته ده په دې نور حال اجمل اندرا کوي
د برتانیا ځانګړي کومندوز وکونه د لسکونو ولسی افغانانو په وژنه تورن شوی د بی بی سی تازه څېړنه چې د سه شنبه په ورځ خپره شوه په کې موندل شوی چې د هلمند په ولایت کې د شپنۍ عملیاتو پر مهال د برتانیا یوې پوځي ډلې ممکن 450 ولسی وګړي په غیر موجه ډول وژلي وي دا راپور چې د 4 کلنو څېړنو وروسته خپور شوی وایي په ځینو مواردو کې له ولسی خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی دی جنرال مارک کارلټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برتانیا د ځواکونو کمانډان وو له دې وژنو خبر کړای شوی وو خو د بی بی سی د ریپورت په حواله هغه نو توانیدلی چې په دې اړه د برتانیا پوځي پولیسو ته ریپورت ورکړي په ریپورت کې وړاندې ویل شوی د برتانیا د قوانینو په اساس د پوځي پولیسو عمومي کمانډان له خبرولو پرته د پوځي عملیاتو ترسره کول جنایي سرغړونه بلل کیږي کارلټون سمیت چې تیره میاشت د برتانیا له پوځ ګوښه شو په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه کړې د بی بی سی د ریپورت لمخې د 2010 میلادي کال د نومبر لمیاشتې څخه د 2011 کال تر مې میاشتې پورې موده کې په هلمند کې څو شپنی پوځي عملیات شوي چې پکې 450 تنه ملکی افغانان وژل شوي د برتانیا د دفاع وزارت د دې ریپورت تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي وو د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نشته خو ډګروال اولیور چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو کمانډان وو د دې ریپورت خپرېدل ټکان ورکوونکي بللې وایي په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي د برتانیا پوځي پولیسو په 2014 کال کې و څېړنه کړې وه چې پکې راغلي وو د برتانیا ځواکونو د افغانانو په وړاندې تر 600 زیاتې سرغړونې کړې چې پکې په هلمند کې د 450 ولسی خلکو وژنه هم شامله ده
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دیل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کېږي
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته ویو سیاست څنګه کوي
اور یو کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به بیاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي
سیاسی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی
د ټولواله خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زغړې تاسوولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار لسمه بجې سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په بلوچستان کې دروان اورښتون له کبله د مړو شمېره 15 ته رسېدلې او تر 50 زیات کسان ورڅخه ژوبل سوي هم دي. بلخوا په سند کې دروان اورښتون له کبله 8 کسان مړه سوي دي. د سند قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پرون ناوخته په خپل راپور کې ویلي چې تر ټولو زیات زیان په کراچي کې اوښتی چې د مړو شمېر 26 رسېدلې دي. د خیبر پښتونخوا د سواد په سیلاني سیمې ګبنجبي کې د سیلانیانو ګاډي کندې ته پرېوتې چې پکې سپاره 11 کسان مړه سوي او 4 نور ژوبل سوي دي. د سواد د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکۍ چې 15 کسان پکې سپاره ول د ګبنجبي لالکو نومې سیمه کې له یو مور سره د ډرایور له کنټروله ووت او سلګونه فوټه ژورې کندې ته پرېوتې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي وبپاڼه خبره کړې راغلي چې تاشکند په 2 اونیو کې د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوال مسوا استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا پوځ ویلي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم مشر په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی کمانډې د جولای پر 12 په خبر پاڼه کې ویلي چې پر ماهر الاقالې پرون د ترکیې له پولیسو سره نږدې د شام د شمال لویدیز شارګوټي جندرس بهر برید وکړ چې هغه پکې وژل شو او نوموړي ته نږدې د داعش ډلې یو بل ناپیژندل شوی مشر غړی سخت ژوبل شو. دا درې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د اونیز خبرونه سروې پر لور راګرځوم. دا خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ باندې اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری باندې د خبرو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زملی ها میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې لا پیښوره ډاکټر خدیجه عزیز میلمنه ده. خدیجه عزیز په پیښور کې د شهید بنظیر بھٹو پوهنتون د اسلامیاتو د شعبې مشره او مرستیاله پروفیسر ده. خدیجه عزیز یو څېړونکې ده چې ریسرچ پیپر یا څېړنې د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن په رجسټرډ جرنالونو کې شامل کړل شوې دي. نو اوریدونکو سروې خبرونه تا خراغلاس ملیحا میرزاده ما ساسو د دې پروګرام کوربنه. ما سره نن د پیښور نه میلمنه ده ډاکټر خدیجه عزیز ورته ستړي مشوایو. سلامونه مې قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه ډاکټر خدیجه عزیز. دا خبرونه مونږ تاسو ته ځانګړي کړې ده. ستاسو په اړه معلومات چې ما سره نو کو اوریدونکو ته خیما څه ډیر شپانه وینو ما نه شو راټولولې. نو ډاکټر خدیجه عزیز څوک تا په دې نیم ساته خبرونه کې به مونږ رانغاړو نو تاسو وایي چې د کوم علاقې سره ستاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چرته حاصل کړو؟
بنیادی طور زما تعلق چې کم دی نو هغه د چارسده کې دوابه ورتوي سردریاب. نو هغه دوابه سره چې دوابه مطلب دا دی چې د دوه دریابونو مینس کې چې کوم یو کلیشان علاقہ ده هغه کې خرکه نه کې. زما د کلی نوم دی، زما پیدایش د هغه ځای دی، زما چې کوم ماشوموالی دی نو هغه په هغه ځای کې تیر شوی دی. دا غي نه پس بیا چونکه د والد صاحب جاب چې کومونو هغه په خبر کې نو مونږ په خبر ته بیا خپل دغه راوړل کړه مونږ دلته کې دغه شو. نو مونږ دلته د ډیر وخت نه ز تقریبا 3 سالورم جمعات کې ومه چې د هغه وخت نه مونږ په خبر خار کې آباد شوی یو. نو بس بیا دلته په خبر صدر کې ما خپل چې کوم تعلیم وو هغه باقاعدگی سارا شروع شو او دای نه پس په خبر پختون کې بیا زما باقی کم های ایجوکیشن دی نو هغه زما دلته نه او شو پی ایچ ڈی ډیگری هم ما د پیښور پختون نه کړی دا او تاسو بیا هغه کې مې لک ټایم چې کم دی نو جاب هم کړی وو. بیا دا نه پس بیا دا وومن یونیورسٹی چې کومه زمونږ د زنانو د پاره خاص جوړه شوه نو هغه کې بیا ما خپل د 2013 نه بیا الته کې په جاب باندې شوی یم.
ماشاءالله ساسو سفر خو ډیر اوږد دی که د تعلیم می سفر پوښتنه وکړو نو خپل خو هم تاسو کافی ماشاءالله تعلیم حاصل کړی دی پی ایچ ڈی ایم فل هر سم تاسو کړی دی ولې تاسو دا انتخاب کړ دا شوبه چې تاسو به استاذی سره وابسته یې؟
زما په خیال باندې زما خپل چونکه سلیکشن داسې دی چې ماشوموالي کې زمونږ د سیمې دا طریقې کار دی چې مور او پلار په بچو باندې تعلیم کوي نو د اغوی ذهن کې یو خبر راځي چې دا به مونږ لوی شي نو دینه به مونږ ډاکټر جوړو. دا ډیره لکه زما د پاره د خوشحالي خبرم به او ما د دې لپاره به مهنت هم کولو. زما ذهن کې به همیشه داسې زغر راتله چې او زه به ډاکټر جوړېږم. کله کله به ما لکه زمونږ چونکه د اسلام حوالے سره ما به دعاګانې دغه کولې چې یا الله ما ډاکټر جوړ کړي یا الله ما ډاکټر جوړ کړي. زما له اوس کله کله دې خبرې پسې ډېره خندا راشي چې واقعي چې مور پلار چې کم لکه ذهن جوړ کړی وي نو ماشوم هغه شانتي کې هغه طرف ته ځي. خو الله پاک چې په انسان کې کم خوبیانې اچولي وي نو هغه چې انسان د هغې دپاره محنت کوي او هغه ته سوچ وي نو الله پاک بیا لاره په خپله سیده کې ورته. نو زه لکه
کله تاسو خبر شوئ چې نه تاسو ډاکټري نه بلکې ستاسو اصلي شوبه چې تاسو خوښوي نو ستاسو د زړه ستاسو د مور پلان
دا استاذي ده.
نو تاسو څنګه خبر شوئ؟
تاسو 9th 10th کې وم کنه او جی بالکل 9th 10th کې زما ما د نه هم لسم زمونږه لیب ورک چې کله شروع شو د ساينس چې کله دا شو نو ما چې وکړ د نظر په زه زما لکه دا یو کمزوري ورته ویل شي او کدا د زړه غتر ورته ویل شي مونږه په لیب کې کار کول نو مونږه دا چیند رونی والا امونگا آغا پا لیب کی کٹ کولا نو اغی ساری زمان یو ملگری و دا اغی لاس وینی شو چکل دا اغی لاس وینی شو نو اغی نا اغا بلد چونکی اغا زی اغا فلور دا سی جور شوی و چه اغا دا شیشی و نو اغا وینی اسم دیر زیاد تلا کپایی بانی خوار شو ما چکل اغا وینی تا اوکا تل نو بلکل زمان پا سترگو تیار شو ما اغا جینی اغا درد نشو محسوس کولی لکا دونا پوری زی اغا دا غشو ما اغا اغه درد اغه احساس ما ته داسې شو چې زه بالکل بے هوش کېدو طرف ته شوم نو اغه ډیره وړو کې شان واقعیا وا خو لکه ما ذهن ته دا خبره لا چې ته خو ډیر غټ غټ مسلې راتلی شي د ترانو مخ کې زه چې دا دونه وړو کې شان درد د دې جنې مان نه برداشت کیږي نو زه بلکه دا شوبه چې کوم ده د ډاکټرې دا شوبه چې کوم ده نو دا خو ډیره لکه د مضبوطو خلکو د لوی زړونو خلکو والا پکار ده. زما د پاره دا شوبه نه ده نو نه هم لسم چې ما ته دا شی د دې خبرې احساس وشو. خو بیا چونکی زما ما به دا سوچ کولو چې زما لکه بیا چې زه د دې د پاره مناسب دا زما د پاره نه دی دا شوبه نو ما د پاره کومه شوبه مناسبه ده نو ما د همیشه نه چونکی د خپل ژوند ګر چې کوم مسائل دي د اغه څنګه ټکول پکار دي د اغه مسلې حل څه پکار دي ما همیشه د ماشوموالي نه په دې خبره باندې سوچ کولو نو دغه وخت نه چې کله ما سره دا واقعیا وشول نو ما دغه نه بپس دې خبره ته سوچ کولو چې زما لکه ز خوښش څه دي او ز لکه په دې معاشره کې په دې ژوند کې څه کول غواړم نو بیا ما ویل چې لکه ژوند د خکولو د پاره یا د انسانیت ته د فائدې رسولو د پاره د ټولو نه چې کم اهم شوبه ده هغه د استاذي ده چې د ټیچینګ طرف ته شم او دا لکه یو داسې بادشاهي ده چې په دې کې د سټوډنټان چې کمی ته څومره طالب علمان چې کمی ته انسان د هغې سره دا محسوسوي چې زه د دې د عمر یم نو یو خو چې د عمر په کومه حصه کې هم یې تب صبح خپل لکزان اغه لیول ته چونکه راوستل وی نو اغه مطابق انسان ټول عمر ځان اغه عمر کې سوچ کوي نو اغه وخت نه بس دا خبره ما سوچ کړي او چی
نو مطلب چې تاسو به ماشاءالله شاګردان هم ډيري اوس کو شاګردان دي د خزو په پوهنتون کې تاسو کار کوي پېښور یونیورسيټي کې تاسو سلور کاله کار کړي دي نو د تاسو چې کوم خبره وکړه چې دا غوي لیول ته دا غوي هغه سطح ته ځان راوستل پکاري د ځوانانو هم خبره اوریدل پکاري نو څنګه تاسو مقبول استاد په خپل طالب علمانو کې
دا خو خیر دا خو زما طالب علمان نه چې تاسو ته پوسکې نو هغې به درته زیات ښه الفاظو کې بیان
کړي
خپل اندازه لګوم. نو زه چې کوم خپل اندازه لګوم نو هغه زما خیال چې زما په کلاس کې چې د سټوډنټانو د ناست چې کوم د اټینډنس لګوم نو هغه حاضرین ماته دا اندازه کیږي چې زه مقبول استاد پدې يم چې دا غي توایم چې تاسو د کلاس په یو پنځو منټو لمرځي نو ماته پدې باندې اعتراض نشته دی خو تاسو کلاس ته راځي نو شروع کې چې کله زه یو نوی کلاس واخلم نو په شروع کې هغه کې سټوډنټان تعداد کو هغه شرط کې نه خو اخره د چزور زم نو هغه 100% ترور سي نو زه دا ویلې شم په دې حواله سره چې زه مقبول استاد يم په دې دغه کې چې ما په کلاس کې د سټوډنټس تعداد د نورو استادانو مقابله کې ډیر زیات وی او بل دا چې زما افستم سټوډنټان کمینو هغه زیات راځي ما سره هغه خپل ذاتی چې کوم مسلې مشکلات وي نو هغه هم کوي نو زه په دې مطمئنه یم چې
صحیح نور تاسو نه هم تاسو نه کو یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی ګورو چې چا په خبرونه کې برخه اخستې ده او تاسو نه کول غواړي سلامونه او ستړي مشي
السلام علیکم دل تورایم د صد کور میځلې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم
ډیر مننه څنګه عادل حسین نور او مننه چې د هر وخت په شان بیا تاسو په خبرونه کې ساغست ده ست پوس پکول غواړي
نګران ملمنی نه زدا تپوس کوم چې د یونیورسيټي کې استاذی کوي آیا د کوم زمين خي او د پښتو زمين خي که نه خي بل د مقام ته څه دوه رسیدلې ده دیس از جوت سپورت چو ان دی اور بیت اس ور سی دلا
او
بعد تری تو پسونه دیو نا پروگرام ډیر خراب وند ډیر استه نه کو
ډیر مننه عادل حسین رورا چتا سو ټلیفون کو دغه شانت بلها میسجونه هم را روان دی په فیسبوک باندې نو ټولو اوریدونکو ته چې علی کلی کړي دی او سلامونه ډاکټر صاحب ته وران دی کړي دی مونږ ته ډیر مننه زه خود هر چانوم نشم غسته خو مونږه استاینه کو ډیر مننه ډاکټر خدیجه ته باور شو ډاکټر صاحب دوی وی تاسو کوم مضمون خایې او بیا تاسو کورنۍ کې ټولو کې زیات مرسته چا کړې ده
او جی بالکل د دې سوال چې کوم نو وعلیکم السلام اول خو هغه په درې حصو کې دې سوال او کو اولنې خدا چې زه کوم مضامین التکه خیمه نو زه چون کې زما پی ایچ ڈی او زما های ایجوکیشن چې کوم دی نو هغه په اسلامیاتو کې دی نو د اسلامیاتو مضامین چې کوم نو هغه خیمه هغه کې تاریخ اسلام دی په هغه کې اسلام او ساينس دی په اسلام او ساينس باندې ما اوس اوس نږدې نږدې یو کتاب هم ولیکلو داسې اسلام اکنامکس او جی اسلام اکنامکس چې اسلامک اکنامکس نو هغه زه خیمه او فقه چې کوم دی هغه په اصول فقه هغه زه خپل سټوډنټانو ته خیمه دوی ما دغه دا چې زمونږه چونکی په زما ډپارټمنټ اسلامیات دی پښتو ډپارټمنټ نه دی نو د پښتو مضامین چې کوم نو هغه زمونږ په دغه کې نشته دی او دریم سوال چې کوم دی نو هغه ډیر خپل سوال دی او زه غواړم چې دا ټول پلانونه تخاص کړم وورو ما چې زما په تعلیم کې بشکره چې زما مور خپل داغي زما خدمات او هغه زما سره سپورټ او مرسته چې کوم نه نو هغه خپل ډیر لوی کردار دی راغي خو زما والد صاحب چې تاسو په پته هیڅ پښتنو معاشره کې د جنکو او خاص کر هغه وخت کې چې کله زما ماشوم والی وو نو ډیر عام نه نو زما والد صاحب زما ډیره مرسته کړې دا اغي همیشه په مونږ باندې لکه یو خپل یو فیصله نه دا امپوز کړي نه دا مونږ باندې زور راوړي بلکې اغي مونږ ته همیشه دوه لارې خوتلې دي چې که په دې لارې باندې لاړ شې نو د دې رزلټ د دې نتیجه به دار اوسي او که په دې لارې باندې لاړ شې نو د دې نتیجه به دار اوسي نو مونږ ته دوه آپشنز همیشه یې خوتلې دي او په اغي دوه آپشن کې مونږ ته د سلیکشن کولو پورا اجازت مونږ ته زموږ د والد صاحب تر طرف نه ملو شوې ده نو زه ډیر شکر گزار یم د خپل والد صاحب الله پاک دې غیتا جنت الفردوس کې خپل مقام ورکي اوس نشته په دنیا کې او الله دې غیتا هغه دې کې ډیره اسانیاني ورکي مونږ ته په جون کې ډیره اساني راکړي
ډیره خبره ډاکټر صاحب وی چې د دوی والد صاحب د دوی ډیره مرسته کړې ده اوس چې دوی کینن سبا هر صدا غوي د مرسته په بنیاد ممکن و نو ډاکټر صاحب تاسو سره خبره جاری ساتو یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی ګورو چې چا په خبرونه کې ساخست ته اوسه ته پوسټ لري سلامونه او ستړي مشي
سلامونه نیکې هلی ملیه خوري تا ته د شان ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم صبرناک ته وتانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان
وعلیکم السلام صبرناک رو رات ډیر مننه چې تاسو په پروګرام کې برخه اخستې ده ستاسو کول غواړم
خیر ویسه ستوره مسئله ډاکټر خورکی جمه دغه پښتنه ده هاي لکه دې چې په خبرو کې یادونه وکړه چې ما دغه یو ارمان لرو چې زه به ډاکټر جوړېږم هغه په خو کې مم نو هغه ارمان مم پر سو بیا ډاکټر جوړ سوم راتلونکي ځوان کې چې مثال دا چې اوس نن سبا ډاکټر جوړته دي کوم هرمان دا او بلکې ابل پښتنه مې جواب سوال دی ول چې والی صاحب له ما سره ډیره مرسته کوله په دې برخه کې دا پښتنه ما وخت لسی زه وکم خو هغه پښتنه مې جواب سوال درم وخت نه نسو
سم دا ډیره مننه رور چې تاسو په خبرونه کې سو غسته ډاکټر صاحب دوی وی چې تاسو یو ارمان خو چې ډاکټر جوړه شي نو په بل شکل کې خو تاسو ډاکټر جوړه شوي خو دوی وی چې د راتلونکي لپاره د تاسو سره
زما په خیال باندې زه د الله پاک په هغې بندګانو کې یم چې په ما باندې ډېر رحم و کرم دی. زما خیال دا دی چې دا اوس زما د ارمان نه دی پاتې شوی، لکه هغه زما د ماشوموالي هغه یو ذهن چې جوړ شوی و نو هغه ټایم سره هغه و هغه ارمان ما په نه هم لسم جماعت کې پرېښودو چې زما لکه د ژوند څه مقصد چې کوم دی نو هغه کوم ځای کې ښه طریقې سره زه پوره کولی شم. نو زما چې کوم هغه ارمان و چې زه ښه طریقې سره پوره کړم، زما په خیال چې هغه ارمان زما په استادۍ کې پوره شو. نو دې وجه نه زه د الله پاک ډېر شکر ادا کوم چې زما هغه ارمان بالکل پاتې شوی نه دی. بله ژوند کې چې کوم دی نو ډېر دغه داسې وي ارمانونه او ډېر خواهشونه داسې وي اوس چې زه کوم خواهش لرم نو هغه دا دی زوایم چې زما چې کوم طالب علمان دي زما چې کوم سټوډنټان دي چې زه هغه په هر یو هغه کې هر یو سټوډنټ په آینده ژوند کې په داسې یو ځای کې ووینم چې زه په هغې باندې فخر محسوس کوم چې دا زما سټوډنټ پاتې شوی دی.
ډېر ښه ډېر ښه
دغه یو ارمان مې دی.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، تاسو خبرې جاري ساتو. اورېدونکو په سروې خپرونه کې د ډاکټر خدیجه عزیز سره خبرې کوو. دا خپرونه لا ختمه نه ده، یوه لنډه دمه اخلو. په وروستۍ برخه کې د دوی سره نورې خبرې جاري ساتو.
د مشال رادیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریده شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خپرونې ته غوږ نیسئ. سروې خبرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. مليحه میرزاده ما سره د پېښور نه ډاکټر خدیجه عزیز میلمنه ده چې په پېښور کې د شهید بېنظیر بوټو پوهنتون د اسلامیات د شعبې مشره او مرستیاله پروفیسر ده. نو ډاکټر صاحب، تاسو خبرې جاری ساتي او بل اوریدونکي ټلیفون کړي دی وار ورکو چې څه تپوس کول غواړي. سلامونه او ستړي مشي.
السلام علیکم مليحه تاسو پروفیسر صاحب ته دواړه السلامونه.
وعلیکم السلام. هیله احمد زی خبرې کوي؟
یس هیله.
ها هیله، ډیره مننه چې ټلیفون دې راته وکړ. اختر مبارکي قبول کا او څه تپوس پتا سو کوي د میلمنی؟
مننه تاسو میلمنی صاحب، تم د اختر مبارکي وړاندې کوم. ولا به خبر در مران روان کړی دي معلومات نړک.
مننه
او ډیر زیات مننه. ول ستانه کوم ستاینه دې کوم چې د ښایسته میلمنی مونږ ته راولې. زما پوښتنه لکه پیچلې ده، خدای دې وکړي چې زین سم وکم او میلمنم سم پوه شي. خیر، مونږ خو وساس د هرې ژبې مونږ ورته ډېر درناوی لرو. نو زه میلمنې نه یو پوښتنه کومه چې د پښتو ژبې دغه شاګردان او استادان ټول د پښتو ژبې د دې څه اثرات وي که نه درس باندې؟ آیا درس کې بیا تکړه شاګردان او که نه؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې زمونږ پښتو معاشره پښتو استادانو او ښځینه استادانو ته څومره ضرورت لري، بلکه خزینه او استادان ته څومره ضرورت لري؟
تاسو دا لومبه پوښتنه چې دا پای باندې زه پوه نه شوم، دوی خو اسلامیات خی کنه په اردو کې خی، په پښتو کې نه خی؟
خدای پښتو
ملي حاضر په پوه شوم. زما خیال زما خیال دا دی چې دې تاسو تا کول غواړي
جی
دی تپوس دا کول غواړي چې پښتني جنکی چې کمی هغه خپل ادارو کې څنګه کامیاب وي کني هغه زده کړه ښه کولی شي کني شي کوي ما خیال دی چې دا تپوس کوم
صحیح نو هیله ډېر مننه چې تاسو پروګرام کې سو واغسته هم دغه تپوسونو
او بل اخیر پښتنه کوم دې چلن څنګه دی خپل شاګردان سره آیا سخت کنه خوش مزاج ده زګت خبر نو ښکار جدي ډېر اخلاق لري
صحیح ضرور تپوس کو ورزو ڈاکٹر صاحب تا ڈیرا من نہ ہیلے چتا سو ٹیلی فون کو جی ڈاکٹر صاحبہ
کل خوشحالو سے وعلیکم السلام اولنی ہو د اختر مبارکی تاسو هم ډېر مبارک شه تاسو کوم سوال کړی دی زما خیال دادی چې اغه نه داتا څه مطلب غواړي چې پښتني جنکی چې کوم وی یا پښتني شاګردان چې کوم وی اغه په ادارو کې څنګه وی اغه په خپل تعلیم کې مخ کې لو د پاره خوی کني تکړی کناغي زر تعلیم حاصل ول شي یا قابلانی وی کني نو زما په خیال باندې زخبا یو ورکی شان مثال نتا سره دی دغه کمات زموږ د علاقې چې کمیدی دا الحمدلله ډېری زرخیز دي بس دې معمولی شان د اوبو ضرورت وی نو د پښتني ذهنونه چې کم دي دا ډېر ذهني دا ډېر زرخیز ذهنونه دي بس دې ته لږ شانتي مهنت ضرورت وی نو پښتني ځینې کې کومګه په ادارو تراولو نو اغي سره مونږ ډېر لږ مهنت سره اغي ډېر مخکزي نو زما شاګردانو کې چې څومره پښتني دي بلکې زیاتره زمونږه پښتني زکه دي چې زمونږه علاقې ټول خلک چې کم دي نه پښتني دي نو چې کم پکې پښتانه نم دي خو دا پښتنو چې کم څو نظر درته ویل شمه نو دا ډېر زرخیز ذهنونه والا دي او الحمدلله ټول ډېرې زما په سپرویژن کې دوه کسانو پی ایچ ڈی وکړل او اته کسان زما په سپرویژن کې اغي ایم فل ته رسیدي او اغي د ایم فل ډیگری نه واغشته نو زه ویل شم چې دا جنې کې چې کم دي دا ډېرې قابلیت او تکړه دي نه کوي
ډېر ښه ډېر ښه او دوی بیا دا تاسو کو دویم چې پښتني معاشره چې دا پښتني ټولنه سمره خزینه استادانو ته ضرورت لري
زما په خیال باندې خو څنګه چې لکه هر اداره کې څومره د کوم دغه دي زمونږه سړی دي د اغه ته ضرورت دي دومره شانتي کې زمونږه زنانو د فارم هم په دغه لیول باندې د زنانو ضرورت دي ځکه چې په دې معاشره کې د 50% زنانه نه دي نو دا کمی هم نه دي دومره پوری زما دغه شته دي نو زما په خیال په هر اداره کې دغه شانتي د پښتنو استادانو هم ډیر زیات ضرورت وي او بلکې زغ وداوي ما چې د استادانی زنانه زکم ډیر ضروری دي چې استاد بدا سیده چې دا ډیر مینا ناکا او ډیر په تحمل او ډیر په طریقه به خبره کوي نو دا د تربیت دا هغه شوبه چې ده کنه دا زما په خیال باندې زیات تر پدې کې د زنانو راتګ زیات ضروری دی چې د مور په شان ته کې د خپل او شاګردانو تربیت وکړي شي
او د دوی اخیری ته پوسټ هغه ته به ور شولند شانته جواب کوي راکې بیا زوی او بل کالر ته دوی وی چې تاسو رویه د ځکونکو سره څنګه
دا خو به دغې نه تپوس زیات بهتر وي زه خو به همغه سوال در جواب به واپس ورکوم چې زه مطمئنه یم
ډېر ښه صحیح نو ورزو یو بل اوریدونکي ته ګورو چا ټلیفون کړی دی په خبرونه کې سلامونه او ستړی مشي
سلام خورفې جوړ په خیر
ستړی مشي درته وایي په خبرونه کې ډېره مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی نو مسدې او کوم زینم ټلیفون کړی او تپوس مسدې
مخور برکت الله یم دا پکتیکا ولایت نه لري کني ولې دا لمه تاسو جوړو خندو ته دا تیر اختر مبارکي وایم لکه چې خوشاله یو ډاکټر اختر به مدیر کړم
ډیره مننه تاسو ته هم دا اختر مبارکي قبول وي رو رساس تاسو
مله خور کې زینه دا غدا چې لکه موږ لیدلې دي په بازي پښتنو سیمو کې په سکولونو کې د استادانو چلند له هغه ماشومانو سره چې هغه په خپلو کلاسونو کې د نورو په نسبت په درس کې یو څه سست وي یعنی هغه درسونه په هغه رقم نه شي زده کولی لکه څرنګه چې د سر اول نمره دوم نمره یا درېیم نمره زده کولی شي خو هغو شاګردانو ته بعضې استادان په ډېر ټیټه سترګو ګوري او هغوی په سیم کې یو نه وایي هغوی ته پیغورونه ورکوي لکه ورته ویل کېږي چې تاسو تمبلان یاست تاسو درس نه شئ زده کولی یعنی د استادانو مینه هغوی سره دومره خاص نه وي لکه څومره چې د اول نمره یا دوه نمره سره یې دوی لري نو بیا په هغه وخت شاگردانو زړونه ورک ور متیږي او بالاخره مجبور است چې درس پریږدي، ځکه استاد خو یعنی مکلف ده چې لومړی باید هغو شاگردانو ته مینه ورکړي چې هغه په سیمه کې درس نسه کولی، چې هغه ته ډاډ ورکړي، هغه ته تشویق ورکړي ترڅو هغه درسونو ته وهڅېږي. نو د ستاسو د مېلمنې په دې اړه څرنګه نظر ده غواړم د دوی نظر هم واورو ترڅو بعضې استادان پوه سي او
ډیر مننه برکت الله رو رچ تاسو په خبرونه کې برخه واخسته د پکتیکانه او ورزو ډاکټر صاحب ته چې د تپوس باندې تاسو سره نظر لري کولن جواب راکې.
خوشاله اوسه مهرباني. دا دې چې کوم تاسو کول غواړي دی وی چې د استادانو چې کومه رویه ده هغه د شاګردانو سره خنۍ ده استادانو، د ما په خیال باندې چې دا چا خنۍ وي دا ډیر غلط کوي، بالکل دا سن دي پکار. استاد چې کوم دی هغه ته پکار دی هغه خپل مهنت اومغه شانتي کې جاری ساتي، چې سټوډنټان چې کومي هغه هغه شانتي کې اخلي زده کول شي که نشي زده کولې، د هغه چا کول کوشش کیږي اول او کنه کیږي نو هغه ته د پیغورونو یا د هغه ته داسې قسم خبرو کولو چې باغی باندې د شاګردانو د زړه مړیږي نو هغه نه دی کول پکار، بلکې استاد لا خو زما په خیال باندې د هغه نه چې کم تپوس کیږي د هغه نه چې کم جواب دی دی هغه د الله په نیز باندې نو هغه د هغه عمل دی د هغه خبرې دی اترې دی هغه ریزلت چې سره دی نتیجه چې سره دی هغه د هغه لپاره جواب دی نه دی، نو استادان له پکا دی چې خپل عمل چکم دی نو هغه ټیکو ساتي او د عمل تپوس ضروری دی د ریزلت فکر دی نه کوي هغه پاک چې کله انسان پازیټیو وي ښه سوچ کوي نو هغه الله پاک خپل ریزلت بهتر راوي.
ډیر ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دی، په اخره کې به د ناخري سوال وکړو چې تاسو د مذهبي هماهنګۍ د امن او د مینې لپاره ډیر کار کړی دی، په اخره کې به ټول اوریدونکو د پاره ستاسو پیغام سوي.
زما چې کوم پیغام دی نو هغه خدا ضروری خبره دادا چې زه غواړم چې اجتماعیت ته پاره دي کار وشي، د انسانیت ته پاره دي کار وشي، او څومره زمونږ په دې معاشره کې کرپشن دی په هر لیول باندې کرپشن، د هغه د انسان د خپل ځان نه شروع وکي او دغه کرپشن خاتمه دي وشي. هغه کرپشن چې کوم دی هغه په ناسته ولاړه کې کرپشن، د هغه په خبرو کې کرپشن، د هغه په معاملاتو کې کرپشن، په اخلاقیاتو کې کرپشن طرف ته زما توجه ده. نو زه غواړم چې انسان دی د خپل ژوند نه کرپشن ختم کړي، پازیټیویټی وي تیرا ولي، او د اجتماعیت لپاره او د انسانیت لپاره د کار وکړي، ژوند دغه بهترین مقاصد جوړی دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. الله دې وکړي چې تاسو مستقبل کې هم دغه شانتي کامیاب اوسئ. ډیر مننه. مننه اوریدونکو، دا و سروې خبرونه کې د ډاکټر خدیجه عزیز سره خبرې. مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
سودی ہے ستانا بغیر